السلام علیکم په منسن کې د ماپښین دوی بجې سوی د ازادي رادیو خبرونه اوري. د دې خبرونه وخت تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل سوی دی. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب 8 د اکتوبر 9 په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ازبکستان د صدر اعظم د مرستیال جمشید خواجایوف په مشرۍ د هغې هیواد یو هیئت د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولنیزه شبکه ایکس یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د 45 کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د قانونو، ترانسپورت او سوداګرۍ وزیران او ځینې نور چارواکي یا هم د هغې هیواد سوداګر شامل دي. په دوام کې ویل سوي چې کابل ته د ازبکستان د حکومت د دغه هیئت د سفر هدف د دوړخیزې سوداګرۍ وده، د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیتي مسایلو بحث او کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو د یوه نندارتون پرانیستل دي. تر دې مخکې د ازبکستان رسنیو شاوخوا 10 مخکې راپور ورکړی و چې د ازبکستان د حکومت یو هیئت به په 2 کې د قوشتېپې کانال د اوبو پر سر د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. ازبکستان د آمو سیند اوبو ته چې د پنبې د کښت لپاره کاروي اندېښنه لري چې ګواکې د قوشتېپې کانال د پروژې له بشپړېدو سره به د دغو اوبو اندازه کمه سي. د کابل کندهار پر لویه لار په یوه چپیکي پیښه کې د 2 د مړینې او د 12 نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې دغه پیښه نن سهار د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د یوه 304 ډوله مسافر وړونکي موټر د چپی کېدو په نتیجه کې سوی ده. د خبر له مخې ډاکټرانو د 2 ټپیانو وضعیت ناوړه بللی دی. که څه هم د دې پیښې اصلي علت نه دی معلوم، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. تکل سوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا دوشنبه له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویلي لوبه د کابل پر وخت د ماپښین 1 ته پلان سوې ده.
افغان لوبډله 100 وړاندې پونې ته رسېدلې، هلته خپل اړوند تمرینات ترسره کړي او د دغې سیالۍ لپاره بشپړه چمتو ده. همدغه راز افغان لوبډلې په دغه نړیوال جام کې 2 لوبډلې ماتې کړي چې یو دفاعي اتل انګلستان او بل هم د 1992 کال د نړیوال جام اتله پاکستان لوبډله.
افغانستان تر دې دمه 15 لوبې کړي چې 3 بایللي، خو په 2 کې د انګلند او پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار د غزې یو لوی روغتون ته څیرمه هوایي حملې وکړې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه روغتون له هغو ناروغانو او هغو لسګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته یې پناه اخیستې وه. اسرائیل ویلي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قوماندې مرکز و، خو په دې باب یې نور تفصیلات نه دي ورکړي. دا حملې یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس پر خلاف د جګړې 2 پړاو اعلان کړ. د بل خبر له مخې اسرائیل نن یک شنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړې او له ملکیانو یې غوښتنه کړې چې جنوبي ساحو ته ځانونه ورسوي. په همدې حال کې د سرې صلیب نړیوالو کمیټې په غزه کې د نه زغمل کېدونکي کړاو په باب خبرداری ورکړې دی. په اصل کې چې اسرائیل ویلي چې جګړه 2 پړاو ته داخله سوې، ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. اسرائیل د حماس تر ولکې لاندې سیمو کې خپل مځکني عملیات شدید کړي دي، وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان یې چې ډېری ملکیان ووژل او 230 نور یې یرغمل کړل، اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه. د فرانسې خبري اژانس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې رئیس پر غزه د اسرائیل په حملو کې تر 2000 زیات کسان وژل سوي چې نیمایی ماشومان دی. د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشرې میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د څه باندې هغو 6 هیوادونو د استازو مننه وکړه چې پرون په مالټا کې راغونډ سوي وو او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ختمولو لپاره د اتحاد یوه نښه ګڼل کېدای سي. زلینسکی په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، په نړۍ کې د هغو کسانو چې له موږ سره کار کوي او زموږ د شریکانو اتحاد بچي، غواړي د نړیوال قانون ځواک بیرته اعاده او د ملګرو ملتونو د اصولو واقعي وزن پر ځای کړي اغیزناک وي. د روسیې د پوځ وزارت وایي چې روسي ځواکونو تیره شپه د تور سمندرګي په کریمیا چاپ وزمه کې د اوکراین شپور دش بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. دغه وزارت نن په ټلګرام کې لیکلي چې تیره شپه د کیف د رژیم د یوې هڅې چې غوښتلې له بی پیلوټ الوتکو په استفاده زموږ په قلمرو کې د روسیې فدراسیون خلاف حمله وکړي مخه نیول سوې ده. د دغه وزارت په وینا د دوی د هوایي مدافع دستګاه او د اوکراین شپور دش د پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې دي. تر اوسه د اوکراین چارواکو د دې موضوع په باب کومه تبصره نه ده کړې.
تر شنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر ټولنیزو شبکو خبري کوو. ټولنیزو شبکو نړۍ بدله کړې، سلګونه میلیونه انسانان په ځان بوخت کړي دي. ل دې لارې نه یوازې انسانان له یو بل سره ارتباط نسی، د یو بل حال اخلي، بلکې ل دې لارې خبرونه، تفریحي مطالب او ګڼ نور شان اوري او ګوري. سره لدی چې د ټولنیزو شبکو لاري د خلکو د معلوماتو سویل وړيږي، خو له دې طریقه ډیر جالي او ناسم خبرونه هم خبري شي. لبل خو ځینې وخت داسې موضوعات ته پکې لمن وهل کیږي چې د تشدد له پاریدو سره مرسته کوي. له همدې کبله د امریکا لشتلشه په درې ډیرش ایالتونو کې د میټا کمپنۍ خلاف چې فیسبوک، انستګرام او واتس اپ ورپورې تړلي، په محکمو کې شکایت شوی چې ټولنیزې شبکې د ماشومانو ذهني روغتیا ته زیان اړوي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د کالیفورنیا ایالت د آکلند په محکمه کې په درد شوي دوسیه کې پر میټا تور لګول شوی چې د انستګرام او فیسبوک په ټولنیزو رسنوي کې داسې ځانګړتیاوې شاملې کړي چې ماشومان او زلمکي پرې عادت کیږي او له دې کبله د هغوی روحي روغتیا ته زیان اړوي. په شکایت کې هم دراز ویل شوی چې څېړنو شودلې چې ټولنیزې شبکې ذهني پریشانی، استراب، بی خوبی، پزدکړو او د ژوند په نورو ورځنیو چارو کې ستونزې پېښوي. خو میټا کمپنۍ د دې شکایت په جواب کې ویلي چې دوی تل د ځوانانو او ماشومانو امنیت دوی لپاره تل لومړیتوب لرلی او د مسئلې ته پام کړی دی. د ته ورته شکایتونه له ټیک ټاک او نورو خواله رسنیو هم شوی دی. په دې خبرونه کې پر ماشومانو د خواله رسنیو پر اخیز خبری کو، پر زلمکو، ځوانانو او لویانو اخیز چیرو او بل شکه ټولنیز شبکې مثبت تاثیرات هم لري، حق هم له پامنه غورځو. زموږ د خبرونې ملمانه دي شفیع الله شینوار چې د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي رئیس او استاد دی، د ارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپو استاد ضیاء الحق شمس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی او د ټولنیزو شبکو بل فعال او د پکتیا د مرکز ګردیز د خلکو د پیوستون او ټولنیز شورا رئیس کرامت الله کرامت میلمنو ته هرکلی وایم. او دا بس په لومړی له دې ځای پیل کو چې خلک له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو څنګه استفاده کوي. که لومړی شاغلی صافی تاسو راته وایي چې تاسو په خپل ټولنیزو شبکو څنګه استفاده کوي؟
په عمومي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې لکه څنګه چې د نوم نه معلوم دی، همدغه سي ټولنیز مطالب یو نیم سیاسي مطالب او په ټوله کې هغه مسائل ورځني بحثونه چې د بالخصوص د ځوانانو علاقه مندي ورسره ډیره ده، په هغه برخه کې زه پوسټونه کوم، استفاده ترې کوم. هو کله دا کله د بازي ویډیوګانو په خبرولو کې چې هغه په تورونه کې د یو مثبت تغییر په طرف باندې خلک بوزي، هغه هم نشروم په بازي مواردو کې. یو همدارنګه د نورو خلکو مطالب د سوشل میډیا د لارې نه ګورم، خبرونه پکې ګورم، لولم او په اړه تبصرې کوم، د نورو خلکو په بحثونو کې شریکېږم. نو تر دې راپورې زما استفاده او ګټه اخیستنه د ټولنیزو شبکو څخه مثمره ده. ما تر دې اغېزمنه
ډېره مننه صافی صاحب. وروسته په دې خبرې وکړو چې تاسو څومره ګټوره بولئ او بیا به دا هم درته وپوښتو چې کومه برخه موزیره بولئ. له شاغلی کرامت الله کرامت څخه زما پوښتنه ده چې کرامت صاحب، د ورځې څو ساعته په ټولنیزو شبکو کې تیروئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته
سلام.
موږ په د خپل ځوان په برنامه په تقسیم اوقات سره متنظم کړی دي او د خپل ارتباطات او کارونه او برنامه له دغه رسنی څخه موږ تخیب کوو. د ګیز له وخت نم نیم ساعت موږ خپل کارونه تخیب کوو او له ماښام له تیم څخه یو نیم ساعت موږ وخت دی ته په تقسیم اوقات کې ځای نیولی دي. دغه یو ساعت نهایتا که داسې ضروري موضوع وي چې موږ د هغه لپاره خپل معلومات را جمع کړو، دغه دوه ساعته موږ د خپله د رسنیز بخش کې ته موږ په خپل تقسیم اوقات کې مزای ورته ورکړی دي.
لیکن فکر نه کوئ چې ډېر خلک ډېر وخت ورکوي؟
بلې سی وو د خو واقعیت دی، نور فرق کوي، نور اکثره خلک د دینه ډېر شی مثبته استفاده کوي، زن خپل معلومات زیاتوي.
ډېره مننه، سلامت اوسې.
هغه ملګری چې دی
ډېره مننه، سلامت اوسې. کرامت صاحب لطفا وکړو کور ودان، بیا مو په دې اړخ باندې هم خبرې کوو. ستاسو نظر به وپوښتم چې تاسو مثبت بولئ که منفی بولئ. استاد شینواری څخه پوښتنه کوم، استاد ټولنیزو شبکو تر څه حد ستاسو په نظر د خلکو د عمومي معلوماتو په زیاتولو کې مرسته کړې ده؟
ټولنیز رسنۍ څنګه چې تاسو په مقدمه کې یاد کړل، سره د خپلو ګټو تاوانونه هم لري چې زیاته برخه یې متاسفانه وایم چې د ټکنالوژۍ د هغه طرز طریقې د استفادې ډیره مهمه ده چې موږ د دغه میکانیزم یا د استفادې لارې چارې موږ تر ډیره حده پورې په خپل ژوند کې یا په خپل ځانونو باندې مونږ نه دي تطبیق کړي. همدغه
استاد وبښئ، ما که اول پرې مثبت اړخ باندې خبرې وکړو چې دا به شاید حقیقت وي چې ټولنیز شبکې یا خواله رسنۍ د خلکو د معلوماتو له زیاتولو سره مرسته کوي، لیکن تر څه حده پورې؟
چون ګټې یوازې دا نه دي چې زمونږ معلومات او هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو په ټولنه کې هغه زموږ زیات شي، بلکې نوم نه موږ کولای شو د دې برداشت ولرو چې دا ټولنیزې رسنۍ دي چې موږ په زمونږ د ټولنې غټول آباد او هغه ارتباطات چې څومره زمونږ ته پکار دي چې باید په خپل ژوند کې ولرو هغه تر ډیره حده پورې پیاوړي کیږي. په ځوانانو کې هغه خودمانی یا په خپل کم حس یا د خلاقیت او د ابتکار کم حس چې هغه پی را ژوند کیږي چې د دې مخې نه په ټولنیز رسنیو کې په خصوصا د میټا د کمپنۍ په دغه پلیټ فارمونو کې په دې سیستمونو کې داسې یو نیم فرمولونه او الګوریتمونه تطبیق شوي دي چې دا غل مخې نه کیږي چې یو کس د څو برخې سره شوق او علاقه ولري، هغه مطالب د تر ډیره بریده پورې دا رمخ کیږي او لاغه نه کولای شي چې دی په خپل ژوند کې مثبت تغیرات راولي او دا غنه تر ډیره حد پورې استفاده وکړي. په زمين کې کولای شم چې دا موایم چې د یو جامع په جوړونه کې ډیره بریده پورې دا امکاره ده. یعنی موږ ته دره خودل کیږي چې زمونږ په جامعه یا په ټولنه کې کوم منفي نقطې دي او کومې مثبتې نقطې دي چې د منفي نقطې لپاره باید یو شخص چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه خو بهتر په دې پوهیږي چې زه باید کوم مسایلو ته چې په ټولنه کې ژوند کوم باید هغه په نظر کې ونیسم، د حقوق دي، د خپل همسایه او د ټولو.
ډیره مننه استاد، لطفا موږ کور ودان. استاد ضیاءالحق شمس، که تاسو د خپل مسلک پر اساس راته وایست چې ولې ټولنیزې شبکې انسانان ځان ته ډېر ور اړوي او بوختې ساتي؟
زه باید ووایم د ټولنپوهنې له نظره ټولنیزو رسنیو کار او اصلي موجودیت او هستي د خلکو د نښلولو، د اړیکو د نږدې کولو او د اړیکو د فرصتونو د لا پراخولو لپاره او باندې مخمنځ راغلي بيخي ډېر یو ټولنیز ځانګړی رول لري، خصوصا په هغه نسلونو کې چې له احساسي اړخه یو بل ته ډېره اړتیا لري او په هغو ټولنو کې چې دا تړون ډېر دی، په ځینې نورو ټولنو کې لکه اروپایي ټولنه چې اقتصادي تړون دی، د ټولو لپاره ټولنیزې شبکې د خلکو د نږدې کولو، د اړیکو د پراخولو او په یو د وخت په کنټرول سره په یو سیستماتیک ډول وګړي نږدې کوي. او په دې خاطر یو پراخ مثبت رول لري، اما داتې اړخونه لري چې بیا ورسره تاسو په وینا به ورسره وګورئ په باندې چې
اما او بخښه استاد هم دلته پوښتنه بل پیدا شوز ما زين ته هغه د تسویل چې په اروپאי ټولنه کې په مجموع کې ټوله غرب کې دلته چې ټولنیز ژوند کمزوري شوی دی، لکه زموږ د ټولنې په شان نه دی، خلک انفرادي ژوند لري، دلته به خلک نږدې کړی وي، لیکن زموږ په ټولنه کې څنګه الته خو هسې هم خلک سره یو ځای کېنا ناسته پاسته لري، تاګ را تاګ لري، الته هم ټولنیزې شبکې خلک سره نږدې کوي او کې لري کوي برعکس.
دا خو موږ یو د واقعیت نړۍ لرو، یو ویرچوال یا مجازي نړۍ لرو چې کوم تعبیر باندې راغلی ده. موږ په دې بل نړۍ په جوړولو کې د اوسني انسانان د ټیکنالوژي لري وندلرو، په دې توګه موږ په هغه نړۍ کې نږدې کوي او بلته او په دغه واقعي نړۍ کې چې هغه ریالیته ده په هغه کې مو سره لري کوي. ځانو د هرې وګړي او د هرې ټولنې هغه د اړیکو د شبکې په څرنګوالي پورې او د منافعو او د اغیزو په مجراګانو پورې اړه لري چې څنګه اغیز پرې باسي او تاثیر پرې کوي. مثلا کوم ځایونو کې کوم ټولنو کې د وګړو لپاره د دې پروژې منافع او ګټې ډېرې مهمې دي، د هغوی لپاره دا اړیکې په دې خاطر چې مؤثرې آسان او ډېرې شفافې دي، د هغوی د ګټو لپاره ډېر هغه کېدلی شي کارول کېدلی شي. او اروپایي ډېره ښه بېلګه ده، نو کله خلک نږدې کړي دي، خلک د خپلو اهدافو ته خپلو ضرورتونو ته پلورونکی د پلور په برخه کې او پیرودونکی د پیرودنې په برخه کې نږدې کړي دي، یا همدغه ډول په زده کړه کې درو خپل همدغه ډول په نورو برخو کې. اما په سنتي ټولنو کې هغه ټولنو کې چې زه ورته هغه احساسي ټولنې وایم یا ایموشنل ټولنې، هلته خپلې ناخوالې هم لري، مګر دلته هم خلک په هماغه مجازي نړۍ کې نږدې کړي دي. خو مثلا د دې په ځای به چې پخوا ساعتونه ساعتونه یو کس مزل کوو د یو دوست پوښتنې ته به ورته، اوس فقط هغه ساعتونه نه فقط څو ثانیو ته لنډ شوی دی، ولې احساسات خالي دی، کوم ډول چې دغه ټولنې غربند ژوند کوي، کوم بستوانه تکیه لري، هغه احساسات دي. البته د شرقي ټولنې کې هم افغانستان غونډه ټولنه د ځینو نورو اړخونه، مثلا د معلومات په خوراوي کې، مثلا د شبکې کې د واقعي کېدلو له لارې، مثلا په لنډ وخت کې د ډېرو ځینو د خبرېدو په موخه، یا مثلا د ځینو فشارونو د لرې کولو په موخه، یا د بوختیا په موخه، په هغو ځینو کې ګټه کړې ده. ځینې نور ځایونو کې مثلا احتیاط راوړی دی، ځینې نور ځایونو کې مثلا هغه ښه احساس له منځه وړی دی. ممکن وګړي د خپل یوازیتوب نه رنج ویسي په دغسې ټولنو کې، اما برعکس مثلا په اروپایي ټولنو کې ممکن یو څوک خپل برانډنګ پکې وکړي، مارکیټنګ پکې وکړي، زده کړه پکې وکړي، یو وګړی د دې لپاره کافي وخت لري او ښه باندې پوه شي څنګه یې وکاروي.
ډیره زیاته مننه استاد صافی صاحب. تاسو په خپل د خپل ځان په اړه راته وایئ چې ټولنیزو شبکو تاسو له خپل دوستانو سره نږدې کړی یاست او که ورڅخه لري کړی یاست؟
ټولنیزې رسنۍ خو نن یو حقیقت دی او د دې نه موږ سترګې نشو پټولی. یو وخت و چې په ډېر غزاف مصرف باندې به موږ د خپل ملګرو یو بل سره د لیدلو توان نه درلود، ولی اوس په ډیر اسانۍ سره په ډیر ارزانه انټرنیټ درلودو سره موږ کولای شو د خپل ملګرو دوستانو او د هغو ټولنو سره چې زلمو غواړي د هغوی سره وصل شو نږدې شو. نو په کامله توګه زه په یقین سره وایم چې انټرنیټ یا بالخصوص سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ بل اخر د دې لامل شوې چې موږ په ډیره ارزانه او اسانه ډول باندې د خپل ملګرو دوستانو سره نږدې شو، د هغه سره په مختلفو موضوعاتو کې خبرې وکړو، بندرونه جوړ کړو. وستاسې ګورې چې سوشل میډیا اورو په پراخېدو ده، یو څه موده د 2018 کال په شاوخوا کې بل خصوص په افغانستان کې د فیسبوک موضوع چې و دا چاله پیژندله، ولی د 2011 دولت نه پدې خواته بیا دغه د فیسبوک خواله رسنۍ هم خلکو پیژندله، خلک کې را دمخه شو کوټونه جوړ کړ، یو بل سره ارتباطات نیول، چټونه شروع کړل. د دې نروسته بیا دغه د سوشل میډیا بازار لګورم ګرم شو، پرځن دغه روسي کې ټیک ټاک پکې راووت، انستګرام پکې راووت، د ټویټر موضوع شو، له ورن سبا واتس اپ هم خپل یو کلی ځان تخلاص کړی چې کولای شي پغې کې دغه د سوشل فعالیتونو یا د ټولنیزو فعالیتونو یو برخه پکې خلاصه کې، خلک کولای شي له دې لارې هم سره وخه گیږي، بندرونه جوړ کړي. نو زه په مجبور کې ویل شم چې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ زموږ په ژوند کې د راټولیدنې د نخلونې او د مختلفو معلوماتو د شریکولو یو ستره وسیله ده چې نن سبا ته موږ ګټه اخلو. ولې مهمه دا ده چې دا خلک په څه ډول باندې استفاده کوي، په څه ډول کنه ګټه اخلي، آیا دینه مثبته ګټه اخلي، دینه منفي ګټه اخلي. نو زما خپله سپارښتنه دا ده چې باید په هغه برخه کې چې موږ ضرورت ورته لرو، هغه معلومات ته چې ضرورت لرو، هغه مسائلو ته چې ضرورت لرو، باید د ټولنیز رسنیو په برخه کې دا غي ګټه واخلو.
بله صاحب،
اوس تاسو ګورئ موږ د میټا کمپنۍ چې دا واتس اپ رامنځته کړ، واتس اپ دوی ډیر یو معتبر او باوري سرچینه د بندرونو د فارغ جوړ کړل، یعنی کولای شي په کې ګروپونه جوړ کړي او په ډیر پاغه شکل باندې چې حق کېدل زیات مشکل دي، ستونزمن دي هکرانو لپاره، کولای شي چې د واتس اپ للارې ته ګروپونه جوړ کړي، د واتس اپ للارې نه ته عین تر دې پورې چې دغه د عربو په سرلی خلک وایي چې د سوشل میډیا للارې نه دې ته کمپاین شو، خلک بسیج شو، خلک راټول شو او په هیوادونو کې یو انقلابونه راوستل. نو کله چې دومره مؤثره او اغیزمنه تمامېږي نو خلک کولای شي د دې نه په خلاص مټ ګټه واخلي. د ساينس او ټکنالوژي زمانه ده، او بالخصوص دغه د 2000 کال نه په دې خوا چې کله دغه د 20مې پیړۍ د پایل شو، نو یو جنریشنل ګپ یا نسلي فاصله هم سره له خلک سره اندېښنه ده چې ماشومان یعنی ویزوانان د کورنۍ څخه لري کړل. دا واقعا یو ستونزه مسله ده.
بله، او دغه ارز باندې به خبرې کوو. د ایم په منفي برخه کې راځي. ډېر زیاته مننه صافی صاحب. کرامت صاحب، که تاسو مراته وایسته، آیا ټولنیزو شبکو تاسو له خپل دوستانو سره نږدې کړی یاست د صافی صاحب په شان، او کنه فکر کوئ چې له دوستانو له کتنو او لیدنو محروم کړی یاست؟
بلې، او محترمه د ټولنیز رسنۍ سری د زمونږ خپل دوستان سره موږ د کړې دي، او ډېر کم امکانات سره موږ خپل دوستان سره ډېر ښه مناسبت لرو، او خپل هم د داخل کې هم د وطن نه په خارج کې هغه ملګرو سره مکتب کې اوس یو ګروپ موږ خپل منځ کې لرو، د دوی له حالات نه، د ژوند نه، همیشه د هغه ګروپ د آدرس نه موږ خبرېږو، او په همدغه اساس باندې هغه ملګري چې موږ سره په پنتون کې وو هغوی سره هم یو ګروپ لرو. نو د دې ولایتونو په سطحه موږ خپل ملګرو سره چې رابطه دي په ډېر اسانۍ سره موږ هغوی سره کوی شو چې د هغې وضعیت څخه پوښتنه وکړو، هغه سره خپله خبرې ولرو، او خپل ځوان زندگی مثلا موضوعات وي د دوی سره مثلا شریک کړو. دا یو مثبت گزینه دی محترم، او باید د دې نه مثبت استفاده وشي.
ډیره مننه، سلامت اوسه. اوس استاد شینواره، زموږ ته دواړه فعالان چې دی ټولنیزو شبکو کې فعالان دي، دوی وایي چې له دوستانو سره ټولنیزو شبکو نږدې کړي دي، لیکن یو وخت به شاید وسم په ځینو سیمو کې هم داسې وي دی افغانستان چې د حجرو کې میلمخانو کې بانډارونه وو، ځوانان زاړه دا به سره یو ځای کېدل، خبرې به کولې، میلې به کولې، لیکن د ټولنیزو شبکو له پراختیا سره دا ډول میلې او دا ډول بندارونه لمنځه ځي. نو څه فکر کوئ چې زموږ غونډې ټولنو کې خلک نږدې کوي او کې سره لري کوي؟
مننه. یو څه باید یادونه وکړم چې زمونږ ټولنه کې د دې تطبیق طبي خبره ده چې په اوس وخت کې تاثیرات منفی دي، البته د ارتباطاتو په برخه کې چې زمونږ د کم چارچاپیر کې چې دوستانو هغه زمونږ نه طبي خبره ده چې لري شوې دي، خو که برعکس موږ راواخلو هغه دوستانو هغه ملګري چې زمونږ نه نادره کوو هغه موږ سره په یو شکل د اشکالو په ارتباط کې راغلي دي. هدي اقل موږ که دغه سره په خبرې نشو کولای یا خبرې نه کوو، نو هدي اقل دغه وضعیت نه خبرې کو چې دغه په پروفایل باندې څه راځي، څه پیښیږي، څه کیږي. نو دا بل اړخ دی چې موږ هغه د روابط په کچه پراخه شوې ده. د دې هغه تخنیکی برخې باندې زه باید خبرې هم وکړم چې چون من کم عکس یا کم مطالب چې هغه شریکو چې په هغه عکس کې زمونږ سره کم دوستان شریک وي هغه موږ کله پوسټ کوو نو د لینکرز په نوم باندې داس الگوریتمونه شته چې موږ سره هغه کم ملګري چې د نورو ملګري دي اوس مثلا زمونږ یو ملګری دی هغه موږ نه نظر کړی هغه موږ ته پیشنهاد کیږي د فیسبوک کمپنۍ میټا دغه وړتیا لري چې موږ ته را پیشنهاد کړي چې دغه ستاسو ملګري دي دا په یو شکل نه تاسو سره ارتباط لري یا ورته میچوال فرینډس ویل کیږي یا ورته حقیقي چې ستاسو نوې ملګري هغه جوړیږي دا تاسو سره را ایجادي ګنو ستاسو دغه د نیټورک یا کومه شبکه چې دا غزيږي نو دا چې ستاسو هغه روابط دا پراخیږي یعنی زه فکر کوم چې زمونږ باندې ټولنه په حضوري شکل کې زمونږ ارتباطات باندې منفي تاثیر غورځولای خو مثبت تاثیر دا دی چې د لینکرز په استفادې سره زمونږ هغه دوستان چې هغه موږ ډیر وخت لري یا د هغوی دوستان چې زمونږ سره په نیټورک کې شامل شي او زمونږ یو ګروپ جوړیږي نو هغه موږ لپاره یو مثبت او پلس پوینټ دی په اصطلاح باندې.
بله سر ډیر مننه استاد شمس. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی چې ټولنیزې شبکې زمونږونی ټولنو کې خلک سره نږدې کوي او کلری کوي؟ یو مشهور هغه لنډې ده چې مینه پتلو راتلو زیاتی شي، دا خو مجازي لیدل دي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. انسانان چې کله له بل سره ویني نو مینه او محبت زیاتی شي. یو شته چې موږ په دې رسنوي کې ورته متوجه شوی یو، کله واورو چې خدای مکړه یو څوک مړ شو کاغه سړی موږ لیدلې نو ډېر په خپګان شو، کوم خبرې کړي هغه خپګان درجه یو څه نورم زیاتی شي، او کوم وسره وخت یې کړی هغه دی خپګان اندازه مو لا ډېر زیاتی شي. لیکن که یو څوک مون نه لیدلې وي، نه مو تصویر لیدلې وي، نه مو خبرې ورسره کړي، خامخا په خپګان شو، لیکن درجه یې فرق کوي. نو دا دی مجازي اډیکو او هغه اډیکو چې تل او چا سره داسته پاسته لري لنیشتي ور سره خبرې کوي، د دې بم شاید فرق وی کنه.
بالکل دا فرق لري. زه د چوایم چې دغه موږ نږدې کوي او لری کوي نه، تر دې مخکې چې موږ نږدې او لری کوي زموږ لپاره نوی ملګری پیدا کوي. یعنی په د انسانانو په ټولګیو کې موږ له سره یو غوړوي کوو، هلته د الگوریتمونو په واسطه باندې خپل هغه چې موږ پیژنو یا هغه چې موږ وړو ورسره اړیکې کیسو یا هغه چې په ټولنه کې سلبریټی دي مشهور دي یا هغه کسان چې د هغوی پوسټونه او ټولنیز فعالیتونه موږ ځان ته جذبوي، له هغوی سره ملګرتیا پیلوو. دا په دې معنی ده چې هغه کوم غیر مستقیم فشار ته شبکی اړیکو د جوړولو لپاره په یو کلی کې په یو سنتي ټولنه کې په یو فضا کې به موجودو، هغه اوس نشته. دی اوس یو الکترونیک یو ورچوال او یو الگوریتمیک تعین دی چې زه په باندې هیڅ نه پوهیږم. زمام مخې ته دغه ډیر بشمیره یو پراخه مجموعه کې هم هغه کسان را وړاندې کوي چې په یو ډول نه یو ډول ما چیرته خوښ کړي دي یا یې په اړیکې کې پاتې وایم. اوس دا موږ د خپل پخوانیو دوستانو سره نشو ویلای چې نږدې کوي کې لري کوي، زموږ لپاره یو بل حلقه جوړوي. د دوی سره موږ ډېر نږدې کوي، د مخکنیو دوستانو سره چې ممکن په دې حالت کې موږ سره نه وي دا هغوی موږ ډېر لري کوي. دا یو اړخ دی. بس بل تر ټولو ډېر مهم چې د پخوانی البته پخوانی مطلب نږدې مخکنی کړو نه دي، د هغه ژوند او نړۍ سره یې پرتله کوم په سنتي ټولنو کې هغه دا ده چې هلته به تاسو یو ژوندی انسان احساسو چې تاسو مخکې ناست دی، تاسو د پوښتنې لپاره راغلی دی. مګر اوس چې ګورئ یو سټیکر دی، یو څو ټکي دي چې درته په مسیج کې راځي. خو به مثلا د اړیکو اړتیا چې وه اصلا په ټولنیز لحاظ او همغه رواني تکیه چې په دغه اړیکو باندې او یو بل ته په وګړو کې وه هغو به ته یې نه وایي، اوس یو الگوریتم ته یې نه وي. خو به مثلا واقعي پوښتنې کېدلې یو بل اوس اکټونه کیږي، مثلا خو به زموږ وخت واقعي معنا سره هماغه طبیعي ټولنې د انسانانو وخت و چې مکمل به پکې موږ ژوند احساسوو سره د خپلو ناخوالو بدیو ښېږنو. مګر اوس دا بدل شوی دی په یو ډېر ریتمیک سمبولیک او مجازي ډول. دلته فقط یو څو ایموجیان دی، یو څو سټیکر دی، یو څو کلمې، یو څو توري دی، یو څو رواشوي کلمې خبرې دي چې هغه مونږ یو بل سره شریکو.
بله استاد، ته یو بل موضوع ده
تورنیزو اړیکو اوسنۍ وضعیت شکل اخیستی.
بله، یو بل موضوع ده چې دا په موږ باندې د خپل نږدې خپلوان ولې کران وي، ځکه چې هر ورځ وینو، هر ورځ سره خبرې کوو، ورسره عادت شوی یو. نو کله چې ټولنیزې شبکې ډېرې پراخې شي، چې په یو کور کې زوی له یو چا سره په کمپیوټر کې لګیا وي خبرې کوي، لور له بل چا سره، و نو ټوله جلا جلا بخت وي، په خپل منځ کې خبرې نه کوي، دغه مینه په کورنۍ کې کمی شي.
مونږ د سره نوی دوستان دا کوي، او مونږ له ځینو نورو سره نږدې کوي، له ځینو چې سره نږدې و مخکې کې لري کوي مو. او دا ډېره یو عجیبه پېښه ده، دغه تورونو لپاره چې هغه تر اوسه پورې داسې هغه لازم شعوري ټولنې نه دي، دوی د سوشل میډیا نه هغه ګټې چې باید واخلي نه اخلي، یا د دوی طبیعت تر اوسه پورې د دغه ټیکنالوژیک هستې سره نه ده اغل شوی. د دوی لپاره څنګه اجازه ولای شي؟ همدا اوس زموږ تیر نسل چې زموږ پلرونه کې دي، زموږ د نسل سره یو ډیر نه ویل څه څه چې لري، هغه همدا ده چې دوی په زړه کې ډېر څه لري چې موږ کله ګوري چې موږ بوخت یو ټول، او فکر کوي چې د دوی لپاره زموږ نور ارزښت خلاصوی دی، فکر کوي چې موږ دې نور وخت نه درته ورسېږو، فکر کوي چې په کوم بله بهانه باندې موږ پرې هغه مخکینۍ تمه نسته ده، یا کرکه سینه کېږي، دغه انګېرنې پیدا شوي دي. او دا څه معنا؟ یعنې دا د دوو نسلونو منځ کې ګمانونه، فرضیات، او د اړیکو د بدلولو او د یو نوي جهان ته د ورتلو پیلامې دي.
بله، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسې له آزادي راډیو تشنه آسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنتون د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي رئیس او استاد شفیع الله شینواری، د ارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپوه استاد ضیاء الحق شمس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی، او همدارس د ټولنیزو شبکو بل فعال کرامت الله کرامت. صافی صاحب، تاسو د استاد شمس خبرې واورید چې دوی وایي چې ټولنیزې شبکې زموږ موږ ته نوي ملګري پیدا کوي، خو له اصلي ملګرو مو لري کوي، او د کورنۍ مسله یې یاد کړه. سید، چې تاسو به په تنظیم شوی شکل سره ټولنیزې رسنۍ کاروي، مخصوص وخت به مورته تعین کړی، لیکن تاسو ته به معلومه وي چې اکثره خلک داسې نه دي. اکثره خلک د ټولنیزې شبکې اعتیاد لري، ځینې به ویني چې خصوصا ماشومان یا تنکي ځوانان له سهاره تر ماښامه په ټولنیزو رسنیو کې بوخت بي. نو دته پکاتو څومره موافق یاست له استاد شمس سره؟
زه د استاد شمس سره بالکل موافق یم. دا خو موږ مخکې چې په دې اړه خبرې وکړلې، یا خو ډېر هغه مثبت ټکي چې موږ راواخیستلې، البته د مثبتونو ورهاخوا پلس هاو منفي ټکي هم لري، بالخصوص هغه کسانو لپاره چې د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په اړه عامه کامل پوهاوی نه لري، او په ایاد تعلیمي سطحې دومره اوچته نه وي، هغه د دې رسو سره مخامخ کیږي، هغه په کورنۍ کې مشکلات سره مخامخ کیږي، کورنۍ له دې سره مشکل سره مخامخ کیږي. ما مخکې یو خپل خبرو کې یو موضوع ته اشاره کوله چې د جنریشنل ګپ چې ورته وایي، یا نسلی فاصله. نسلی فاصله سوشل میډیا په هغه خلکو کې ډېره رامنځته کړې ده چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د استعمال په هغه درست او سمه طریقه نه پوهېږي. یعنی هغوی دا فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ زمال لپاره هر څه دي، زمال لپاره پوهنتونم دي، زمال لپاره مکتبم دي، زمال لپاره د بندرونو او د تفریح یو وسیله هم ده، چې دا هغه د احتیاط برخه ده چې اکثره خلک او بلخصوص د نوي ځوانان یا د 2000 کال لپاره دي، خو هغه ځوانان چې د ټکنالوژي برخه ته مخه پیدا شوی ده، دا په مخه دا ورسره مبتلا کیږي. یو سره سوز د کورنۍ سوز را منځ کوي، اجتماعي ټولنیز سوز هم را منځ کوي، ځکه په اکثر په کورونو کې ماشومان دي، نوي ځوانان دي، دغه مخکې استاد ورته اشاره وکړه، دوی راځي کې نه مور او پلار سره په ساتونو ساتونو دوی خبرې نه کوي، نه مخکې کې ورسره. دا په دې معنی نه چې دوی یاد مور او پلار سره دغه نه لري، مینه نه لري، یا مور او پلار ته ګران نه دي، ولې مشکل دا ده چې دوی دومره په دغه ټولنیز رسنیو محتوا ته داخليږي چې په یو بیل دنیا کې دوی ګرځي، خو شهر څخه نه هېری په بعض معصومه ماشومان باندې چې کله دوی په دغه برخه کې لګي کار کوي یو غږ د کپی وکړه غبیر یو توثیق جن حرکت او حاله دغه جستر ځان لخی یعنی یو حرکت ځان لخی چې یا چغه کوي یا توثیق حاله کوي چې ولې ما باندې غږ وکړ دا موږ خپل سترګولې دلې دي او دا یو ډیر ښه ستونزه ده. تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې دلته د مور او پلار یا د غټانو له طرفه یو قسم ته بدنیتی پیدا کیږي او فکر کوي چې زما زوی زما ماشوم دوی بیلارې شو دوی بل طرف ته لاړل دوی هغه د کورنۍ مینه یا د مور او پلار احترام له منځه بیوړ نو دوی دغه یو سوچ دلته پیدا کیږي ولې کله چې دغه حالت عمیق طرف ته ځي بل اخر د کورنۍ ترمنځ ډیر غټ جنجالونه رامنځته کیږي تر دې پورې چې زوی د پلار نه خپه کیږي د کور نه خپه کیږي ذکر پرې دی په افغانستان کې خلوريان مشکل دي چې لوګان دغه حالت سره مخامخ شي ولې الکان چې دي اکثرا یو څه سرزور دي په دغه برخه کې یو غوي دغه کوي دغه څه ناوړه حرکت لزان نه شي د کورنۍ او د په کورنۍ کې دنده د توتريخوالي سبب ګرځي د دې لپاره اوس د حل لارې مشته ده مې اوس نو وکړل ځان سره د ملګرو د خبرو څخه ولکه هغه وای چې بیروسته وخت او روسته به خبرې
سيد او په حل لارو به خبرې وکړ ډېر مننه سلامت اوسه کرامت صاحب کته سیم راته وایست په دې اول به په دې منفي برخو کې اول نه قسم پاول په غټو یې خبرې وکړې اوس په دې منفي برخو باندې خبرې وکړ روسته به بیرته هم راشو جنې مثبت ټکي لاشته چې باید یا چی مرچ ګورو خصوصا افغانان ل ټولنیزو شبکو څخه د کرکې د خبروي لپاره کار اخلي یو بل سپکوي قومي سمتي نژادي توپیر او تمیز خبروي فکر نه کوي چې افغانان ل ټولنیزو شبکو هغه څه چې باید استفاده وکړي هغه څه استفاده نه کوي منفي استفاده کوي یو شمیر البته
دا خو د مونږ د جامعې یو واقعیت دی چې د ټولنیز رسنۍ په یو سالمه مدیریت باندې نه استعمالېږي مخکې د مشرانو د څه خبرې وکړه واقعیت دی چې په خپل فامیلو کې دا یو لوی مشکل ځان مستقلې دی چې مثلا یو د بل څخه فاصله اخلي د دې په څنګ کې د ځوانانو د یو قسم متات په سب عايز باندې په دې باندې مثلا دوی همیشه ځان مصروف کړی دی به خوبی مستګری د گیز المونز اکثر خلک نه قضا کیږي ولې چې دوی تر نو وخت د شپې پورې ځان مصروف کوي او د دې په څنګ کې مثلا په خپل کورنۍ کې چې دا یو سالم مدیریت نه وي کنټرول نه وي دوی د خپل متعلیانه پاتې کیږي مثلا په بل بخش کې مثلا دا مونږ باید وایو چې افغانستان وضعیت ټول ته معلومه دی چې فلن
کرامت صاحب ټلیفون قطع شو خیر وربشو استاد شینواری ته شینواری صاحب ځینې منفی ټکي یاد شول چې خواله رسنې لري تاسو څه پر زیاتوي نور
مننه زه باید وایم چې څنګه درنو ملمنو یادونه وکړل زه دا ورته فکوم چې نه یوازې دا چې د دوی په دغه چارو کې او د دوی په رواني مسایلو باندې دا مشکل ایجاد ولې شي ولی د دې ترڅنګ مونږ سایبری کرایم یا هغه جنایتونه چې په د خواله رسنۍ یا د ټولنیزو رسنۍ په اساس باندې رامنځته کیږي هغه تر ډیره پورې د اندېښنې وړ دی چې لدی لمخ نه بعضی خلک یا ګروپونه داسې دي چې هغه کوشش کوي بلک میلینګ وکړي او دا هغه کسانو هغه شخصي حریم ته ورننوځي تر څو هغه د پیسو او د نورو مسایلو تقاضاوي غوښتنی وشي چې دغه برخه د سایبری کرایم او د مسایل راځي څنګه چې تاسو یاد کړل بعضی خلک داسې وي چې هغه یو مطلب سره ډیره علاقه لري او د هغه په برخه کې ناسالم او نادرست بعضی مطالب هم د خبرېدو امکان شته چې د دې لپاره د فلټرینګ یا د ارزونی تر ډیره پورې کار شوی خو دا په مطلق شکل سره تر اوسه د نه دی تفکیک شوی چې کوم مطالب درست او کوم مطالب نادرست دي په تور د مثال بعض وخت کې د یوې ټولنې پر نفوذ شخص هغه پوسټ وشي چې د مړ شو یا مثلا حادثه وکړل او یاداسې چې پروسته کله هغه حقیقت تر رسیدو نو تر ډیره پورې هغه مسائل د خلکو په ذهنیتونو کې منفي جوړ شي او منفي تاثیرات په دې باندې پریږدي. د فزیکی برخو پر اړه باندې وایم چې فزیکی فعالیت د یو انسان په دې سره بيخي کمیږي چې دا په خپل د صحیح توانونو سره یو کس مخ کیږي چې د بدن هغه کم عضلاتي حرکتونه چې وي هغه نو سیږي نو تدې خبره ده چې چاغیر منځ کیږي او نور هغه ذهنی فشارونه رامنځته کیږي. نو زما په ګومان سره چې دا هغه ستونزې دي چې د خپل رسنیو په اساس باندې موږ کولای شو وګورو.
بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسه استاد شمس. د امریکا کې کوم شکایت شوی دی په اټیقل درې دیش ایالتونو کې د ټولنیزو شبکو خلاف؟ په هغه کې ویل شوی دی چې ټولنیزي شبکې د ماشومانو زهنی روغتیا ته زیان اړوي. په دې اړخ باندې که تاسو خبري وکړئ، د ماشومانو زهنی اړخ باندې ولې منفي تاثیر لري؟
اصلا خو یو پښتنه ټول ته دغه نسل ته د ټکنالوژي له دغه جدي امکان ښېګڼو او بدګڼو سره مخ دي راجې ده، خصوصا هغه کسان چې خپله یا پلرونه دي یا میندې دي یا لږ تر لږه د یو کوچني نسل په یو ډول سره روزونکي دي. هغه پښتنه دا ده چې دغه نسل ته له دغه ډول ټکنالوژي سره په پوره څو ساعتي د ورځې اړیکو کې رالویږي او ژوند کوي، د دې د ژوند لوی اهداف به تشوي وي. دوی به خپل ژوند کې کوم څه داسې تغییروي چې د هغې لپاره به وخت پرېږدي او هغه وخت چې تمرکز باید په همغه خپل لوی اهداف وکړي، هغه به د ټولنیزو شبکو د اغېز تر لاندې نه راځي. دا هغه څه دي چې زموږ په یو معنا سره د ټولو اوسنیو انسانانو، هغه که د پرمختللو ټولنې دي که د بېتفاوته ټولنه دي، د ټولو دغو انسانانو ذهنیت د خپلو ماشومانو په اړوند، د شاګردانو، د کوچنیانو، د ښوونځیو په اړوند تر سوال لاندې راولي. اوس هغه پلرونه او میندې چې دا اندېښنه لري فکر کوي چې یو ډول د دوی ماشومان له خپل د ژوند له فرهنګه جدا کېږي، وش کېږي، یو ډول سره له خپلو ټولنیزو ګټورو اړیکو چې هغه واقعي اړیکې دي بېلېږي، یو ډول سره د دوی اوږدمهاله کې په احساساتو باندې داسې رقم اغیز احساس کیږي او لیدل کیږي چې بیا وروسته دا ټولنه او دغه پلار او مور او دغه نسل چې کوم ډول انسانان ته ضرورت لري دا هغه کسان بیا نه پاتې کیږي. دا اجتماعي او فرهنګي اړخونه دي، اما له هورمونیک اړخه او له داخلي اړخه چې باید یو طبي ډاکټر باندې وغږیږي چې په دغه دقیقا یو سینټیفیک هغه دی ویژن دی چې د دې په ذهن کې هغه ډول معلومات او اطلاعات چې ته تمه نه لري او ته ناڅاپه ورسره مخ کېږي او الګوریتم دا مرج کوي، د هغو معلوماتو اغېز د یو ماشوم په ذهن باندې څه وي، د یو نوي زلمي په ذهن باندې څه وي. اوس موږ ډېر داسې ګمان کوو چې ګویا موږ یو چې دا ټولنیزې شبکې درګرده مدیریت کوو، حال دا چې د ټولنیزې شبکې دي چې موږ مدیریت کوي. موږ ګمان کوو لکه مخکې دوستان وویل، موږ فکر کوو چې دا اصلا موږ ټولن موږ د شبکو ته وخت پرېږدو، مثلا د دې ورځې دوه ساعته کارو، د ورځې پنځه ساعته، داسې نه ده. اصلا دا هماغه شبکې دي چې موږ وخت راخلي او موږ وخت غواړي. اصلا هغه کسان چې پکې زده کړه کوي، سواد زده کوي، یا ټیکس لیکي، یا یو ډول سره د معلوماتو د هغو سره محتوا سره په اړیکه کې، اصلا هماغه معلومات او د معلوماتو سټرکچر او څرنګوالی او د خلکو دا الگوریتم چلوي دي، هغه غوښتنې دي چې دا غړي باندې کوي. دا څنګه نه چې دا د خپل خوخه باندې دي هر کله چې وګوري لري کې، هر کله چې وګوري وګوري ګوري. نو په دې خاطر موږ له راتلونکي کې د همدغو پلرونو او میندو د نظره د داسې یو نسل سره مخ کیږو چې په مسؤلیت منلو کې به ستونزې لري، په تمرکز کولو کې به ستونزې لري، په احساساتو کې چې د ژوند اصلي بوت پیدا انسانانو په اړه کې به ستونزې لري، اړیکو کې به یو د بل سره ستونزې لري، او دا به ورته ډېره ګرانه وي چې د خپل د واقعي دنیا او د واقعي ژوند او د واقعي نړۍ هستي خپله راواخلي ټول مجازي نړۍ کې کډه شي. هلته نو موږ به داسې یو انسانان سره مخ کېږو چې مکمل دغه اوسنۍ تمې چې نه شي کېدلی. هو، دا زه په 2019 کال کې هند ته په یو سفر تللی وم. ما هلته دغه دوو نسلو تر منځ پلرونه او میندې او د دوی دغه ځوان نسل ده چې شاوخوا تر 250 کلونو پورې عمر درلود، یا تر دې ښکته دوی تر منځ چې کوم کړکیچ منځ ته راغلی وو ډېر حیرانوونکی وو. یعنی اصلا هغه مخکینی نسل ټول شاک شوی وو، هېڅ داسې یو تمه نه درلوده، او دا د ټکنالوژۍ له وجې نه راغلي وو، د نوي علومو او د سوشل میډیا له وجې راغلي وو. او په دغه نوي نسل کې چې کومه اغېزې پاتې وې، دوی خپل ژوند او خپل دغه شل 50 کاله عمر ټول حیف ګڼه، داسې ګمان یې کوو چې دوی خپل د پلار عمر د تاثیر لاندې په کورني چاپېریال کې او په یو سنتي وضعیت کې هدر کړي دي، ضایع شوي دي. اصل ژوند خو دغه دی چې دوی ورسره مخ شوي دي. دا ډول ګمانونه په دوو نسلونو کې چې څنګه منځ راځي، دا له فرهنګي اړخه، له عاطفي او انساني اړخه، او د کورنۍ د ساختمان او د ساتنې له اړخه، د ټولنیز وجود له اړخه کړکیچ دی. دا بحران دی، اصلا دا د ژوند د معنا بحران منځ ته راوړي، د اړیکو بحران منځ ته راوړي. سره د دې چې زه دا باید ډېر واضح ووایم، سره د دې چې د نړۍ راتلونکي ټکنالوژي ده، اما دا خبره ډېره واضح ده چې د نړۍ راتلونکي د هغو انسانانو سره چې د دغه ټکنالوژي تر اغېز لاندې راځي هیله بښونکې نه ده. متاسفانه په دې هکله باندې د 1900 یا 1800 لسیزې په آلماني فلسفه کې دقیقا متمرکز خبرې وسولې د ټکنالوژي د انسان په خدمت کې ده، چې انسان د ټکنالوژي خدمت کې دی. اوس موږ کله چې دا عام کوو، دا کیسه هغه چې کله لابراتوارونو کې هغه لږ فرق لري، کله چې عام کوو، یعنی ټولنې دغه عامه ټکنالوژي سي، عامې رسنۍ سي، ټول یو هر یو کس دا حق ځانته پیدا کړي په یو خاص ذهنیت سره، چې زه کولی شم اکاونټ ولرم، زه کولی شم خبري پاڼه ولرم، زه کولی شم خپلې خبرې وکړم، زه مثلا د یوې لویې پراخې شبکې غړی یم چې هلته خبرې کوي خلک. اما د ژوند کولو لپاره خبرې ونه لري، اما د ژوند کولو د کنټرول د یو ښه ژوند لپاره هغه احساسات پکې وجود شوي کوم چې مخکې وو، یا په هغه ډول احساسات منج شي چې هغه د ځینو نورو خلکو غوښتنې دي. په دې توګه د آزادۍ معنا، د آزادۍ هدف، د فرهنګ هدف، د ټولنیزو شبکو هدف، د ټولنیز ژوند هدف، د کورنۍ هدف، د پلرونو او د میندو د یو پټ نسلونو د تړاو
د خپل ټول ټولنګ راځي. بله، ډېر زیات مننه استاد صافی صاحب. د دې ټولو ایبونو سره سره، لیکن ټولنیز شبکې د حقوق کسانو لپاره چې استعداد لري خو د خپل استعداد د څرګندونو لپاره کوم سټیج نه لري یا تر اوسه نه درلود، او د دوی استعداد پټ پاتې کیده، د حقوقي د معرفي لپاره ډېر ښه ځای دی. اکثره لوی رسنۍ استعدادونه د ټولنیزو شبکو لاري کشفوي. دا یو ډېر لوی امتیاز هم دی. په خو کبه ستاسو په بلوسوالۍ کې، کلی کې، کوڅه کې یو مستعد انسان وو او ما واسطه نه درلوده چې تلویزیون ته بولای وای، رادیو ته بولای وای، او معرفي کړی وای، نو هغه استعداد به پټ پاتې کیدو. لیکن اوس هیڅ شی پټ نه پاتې کیږي. که څنګه؟
بالکل سروان صاحب، دا عیبونه باندې خو خبره وشو، خو پریمانه وشو، لولادي نور دي ولی ګټي هم بالکل لري. ډیر خلک د حاشیه څخه متن تر وصل، ډیر ځوانان زه پیژنم چې هغه دغه ستا خبره چې غږ به چا نه اوري، د ولی هغه په سوشل میډیا کې، په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په ټیک ټاک کې، په دې کې خپل ویډیوګان یا چې د خپل استعداد ننداره وړاندې کوي، چې ډیر فالوورز لري، ډیر ملګري پیدا کوي. په دې برخه کې د دوی د پیسو سرچینه کیږي، نه یوازې د دوی شهرت، د دوی هغه استعداد خلکو ته وښکاره کوي، بلکې د دوی د انکم او د عاید سرچینه کیږي. فرضاً بعضې وخت یو ځوان غواړي چې د یو موضوع په هکله باندې یو ډیر پراخ ایدیاز ته خپل دغه ورکي، خپل نظر ورکي، ولی هغه نشي کولای، خلک نشي راټولولی. یوازې زه دا هم دغه سوشل میډیا ده چې دا خپل ویډیو ریکارډ کړي او په اسانۍ سره هلته اپلوډ کړي، ټوله دنیا یې ګوري، ټول خلک یې ګوري، د دې استعداد ګوري. په عین وخت کې په دغه د مارکیټ په برخه کې فرضاً یو کس چې هغه پیسې نه لري، هغه د دې توانایي نه لري چې په عام بازار کې خرید او فروش او خرڅلاو دا وکړي، دغه د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو یو د مارکیټ برخه هغه ځای ده چې دوی کولای شي ډیر په اسانۍ سره د خپل تولیداتو لپاره، د خپل ایډیا او د خرڅلاو لپاره یو مارکیټ پیدا کړي، یلته د نور خلکو سره په ګروپی شکل باندې همغږي شي، او د خپل یا ایډیا یا خپل توکي
دا هلته خرج کی په مارکیټ کې خپل کانسپټ خرج کی خپل خپلغه ایدیاګان خرج کی او پلورین په دې لار نه کول شي او انکم تر لاسه کی دا په داس حال کې چې بعض خلک په غډیر په حاشیه کې ځان ګوري یا د نور ملګرو باندې اعتماد نه لري په کول شي له دې لار نه څه دی هغه دغه وکی یو څه ګټه تر لاسه کی همدارنګه ډیر زیات په وړاندې زمونږ هغه خپل علمي او هنري اثر نه دی لارې په خلکو ته ورپیژني نړیوالو پلیټفارمونو ته د لارې ورلیکي په دې لارې کې دوی ته مارکیټ پیدا کیږي او خلک خپل دوی سره اړیکې نیسي د دوی سره ارتباطات نیسي ما ډېر داسې خلک لیدلې دي بل خصوص په د غزوانه طبقه کې چې هغه یې هغه اساس خبره پوښایي هیڅ سټیج نه لرلو ولې دا هغه پراخ فعالیت په سوشل میډیا کې دوی په دې توانول دي چې دوی په نړیوال سټیج کې په نړیوالو پلیټفارمونو کې دعوت شي الطلار شي خبرې وکړي خپل نظر وړاندې کړي یا د خپل ځان په اړه د خپل ټولنې په اړه د خپل هیواد په اړه د دې نه مطرح خلک جوړ شوي دي ډیر خلک د دې نه استفاده کوي په دې کې طریقې زده کوي فرضاً مختلفه پروژې ډیزاین کوي د مختلفو نورو پلیټفارمونو سره یوځای کیږي نو فرضاً زما په ځلکه یو پروژه ده غواړم دا ډیزاین کوم په دې باندې کار وکم ولې ما سره دغه یو ټیم نشته چې کار وکم زه په ډیر په اسانۍ سره سوشل میډیا ته داخليږي البته دغه پلیټ فارمونو پر سرچ بٹن باندې کلیک کړي او دغه یو ټولنې تاسو راځي ګروپونه تاسو راځي هغه ګروپونه سره ته یو ځای کیږي او خپل ایدیاګانو د پوښوالي لپاره نور خلکو همکاري غواړي دا به مرسته کوي هغه تاسو په دې برخه کې ډیر زیات کار کوي
مالی
همدارنګه په مومي شکل باندې د هویت جوړونې لپاره د یو انسان یو د شخصیت جوړونې لپاره دغه پلیټ فارمونه ډیر مؤثر تمامېږي دغه ټولنه ډیر ټولنې ځرفنې ډیر مؤثر تمامېږي یعنی کولای شي چې ډیر په پراخ شکل باندې تددینه د هویت جوړونې د خپل ځان مطرح کولو د ځان جوړولو په برخه کې د دینه کار واخلي البته په مؤثر شکل باندې بل مهمه خبره دا ده چې د دې ټول ګټو سره سره باید یو انسان کوشش وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې مخکې باید مکمل آگاهی ترلاسه کړي چې دغه میډیا یا د رسنۍ کاروم د دې عیبونه ماته څه دي ستونزې ماته څه دي فرضاً د حق په موارد باندې باید کوی چې سره سره د لینکونو ماته راځي په کوم ډول لینک باندې کلیک کوم په کوم ډول کلیک لینک باندې باید توکما نکېږم
بله
دا هغه امنیتي مسایل دی په ټولنیزو رسنیو کې یعنی چې تاسو دغه موارد په نظر کې ونیسې بیا هم ټولنیزو رسنیو ته مشکل پیدا کوي تاسو ستونزه پیدا کوي نو خاطر چې ټول هغه خلک چې په دغه برخه کې کار کوي ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه باندې کار کوي
د دې دغه مدارونو سره د مخکې خبرې سلامت اوسئ ډېر مننه صافی صاحب کرامت صاحب دغه موضوع کې یو څه نورم وشاربو د چې تر اوسه پوری تر دې مخکې مثلا ټلویزیون رادیو سټیج د خواصو ځای وو لیکن ټولنیزو شبکو ټول ته د لارې پرانسته فکر نه کوي چې په خلکو کې په ځان اعتماد په نفس اعتماد زیات کړی وي
بلې محترم ده خو یو مثبته غوښنه دي د دموږ او تاسو وطن کې مخکې چې موږ د خپل مشرانو مده خبره او د دلې یو یو کور کې مثلا ځوانانو د ځوانانو ته د اجازه نه ورکول چې تاسو په کور موضوعات کې دوی خبرې کول خو نن دغه د سنیز دي چې هغه ځوان دیږي د مملکت په سر د نړۍ په سر د خپل مقاله لیکي خپل هغه دریض لیکي دا یو لوی مثبته هغه بحث دي چې مثلا په دغه رسنیز بحث کې مثلا د ځوانانو فلم دیته لاستاسنه لري او په همدغه اساس هغه کس چې مثلا په کانکور کې عمومي اول نمره شو دغه ټول د دې سره یو کته د دې مثلا خبرې واوریدو او دغه ځوانان ته د یو خه مثبته غوښتنه شو چې باید موږ هم کوشش وکړو بعض ځوانان دي چې خپل هغه کوم بحث کې مثلا دوی انرژي لري مثلا په بحث کې دوی غواړي چې مثلا خپل ځان یو قهرمانی وخه خپل هیواد ته خپل ملګرو ته د نور امر سره په تشخیص کېږي
نو دا یو ستاسو تر دې خبرو پورې ستاسو کرامت صاحب ستاسو تر دې خبرو پورې تاسو د کانکور دی ازموینې دی اول نمره خبره وکړه په خو به رسنۍ او خبرونه تحمل اول یعنی دوی به انتخاب کاوه چې کوم خبر د خلک واوري کوم دی اول واوري لکن وس خلک په خپل انتخابوي مثلا تاسو د کانکور دی اول نمره خبره وکړه خلکو ته ممکن هم دا ډیر مهمه وي تر دې چې د یو هیواد دی ولسمشر څیر وویني امغه دی ولسمشر خبره
څوک نه شریکوي، لیکن دغه چې له خلکو سره ارتباط لري دا به هر څوک شریکوي په هر پانه کې به اول ویني.
واقعیت سره هم د خو ما مخکې وویل چې مثلا دغه ټولنیز رسنۍ چې دي مثلا تلویزیون او خبرونه د شان زیات خلک هغه نه تقوی په بوسنۍ شرایط کې دی، ټول فیسبوک په لاس وي او واتساپ وي او ګروپو کې وي، بس دا عجل خلاصي هغه اصلي خبره او واقعیت خبره دوی ته رسیږي. مثلا موږ همیشه تعقیب کړی دي چې هغه مثلا بعضي خبرونه او په هغه کې څه نه څه تغییرات مثلا سانسور شوی وو، خو په دغه ټولنیز بخش کې رسنیو کې هغه مستقیم راځي، هغه کوم خبرې چې واقعي وي هغه حادثه چې مثلا شوی هغه خلک ته رسیږي. او په دې پوسټ کې ګوډه د دې ورزش په بخش کې هم ځوانانو مثلا د تعقیبګری دغه رسنیز له طریق نه
ډیره مننه
او مثبت گزینه ده. مثلا
ډیره زیاته مننه استاد شینوار، مخکې صافی صاحب اشاره وکړه خطرونو ته، هم څنګه یو څوک حکیشی یا څنګه له چانه ممکن د ټولنیزو شبکو له لارې سو استفاده وشي، بانک ته رخنه وکي، حسابونو ته معلومات ته کلند خبري وکي چې وخت کم ده. مننه.
بله، مخکې صافي صاحب واقعا چې تخصصي برخې ته هم اشاره وکړه، دوی اشاره دا و چې بعضي لینکونه تاسو ته راځي چې هغه دوی کوشش دا کوي هکران چې د یو چا د شوق او علاقې په مورد باندې کوم اپلیکیشن چې دی هغه ورته دوی مخې ته راشي، نو هغه کې په داخل کې داسې کوډنویسي یا کوډینګ شوی پروګرامینګ شوی چې په حقیقت کې به تاسو ته به د یو ګیم او اپلیکیشن په څیر باندې ښکاري، خو حقیقت به دا اوسیږي چې تاسو نه به دغه کوم مطالب چې شخصي دي هغه به تاسو نه ترلاسه کوي. په زمین کې زمنګ کم اکاونټونه چې دی دا په ډیرو زینو کې خلاصول دي چې موږ ورته په خپل اصطلاح کې تخصصي اصطلاح کې ورته کوکیز وایو، چې د دغه لمخې نه هکران کوشش دا کوي چې د دې نه دغه ډیټا واخلي، تاسو یوزر او پاسورډ او ضرور مسایل هغه ترلاسه کړي. په زمین کې دا ویل شوم چې کله هم تاسو یو داسې صفحه چې هغه تاسو ګومان کوئ چې هغه تاسو په ګټه باندې وي خو هغه اعتباری نه اوسیږي، مثلا بعضی پروتوکولونه دي چې هغه اچ ٹی ٹی پی او اچ ٹی ٹی پی ایس ورته وي چې کله مونږ یو صفحه ته داخلي ګول تا هغه اچ ٹی ٹی پی ایس چې اوسیږي، معنی هغه سکیورټی لري، امنیت لري او هغه قابل د تایید دی، هغه په اسانۍ سره نه هکېږي. خو چې ایسونه اچ ٹی ٹی پی اوسیږي هغه نه ډیر په اسانۍ سره هغه څوک کولای شي هغه ډیر په اسانۍ هک او تاسو ډیټا ترلاسه پیدا کړي. نو مختلف میکانیزمونه دي، لینک باندې، شمارې باندې، ایمیل ته تاسو ته بعضې لینکونه راځي چې هغه خپله اوس ګوګل یا جیمیل سپم کوي، هغه اوتومات هغوی پوهېږي. خو د دې لپاره تر حده پورې کار روان دی چې دغه فیک او کوم غلط چې دي او ګروپونه چې دي دا له منځه یوسي، چې د ریپورټینګ برخه ده چې هغه په نظر کې نیول کېږي. نو کوشش دا وشي چې تر ډېره حده پورې غیر ضروري او نه تایید شوي مطالب هغه باندې دی ډېر وخت ځای نه کوي او هغه ته
ډېر
ونه لري، نو دوی کولای شي چې محفوظ اوسي.
ډېر زیاته مننه استاد شمس کتا سیم لند خبرې وکړي چې صرف یو دقیقه لرو هغه ده چې فکر نه کوي چې ټولنیزو شبکو له شیګنو نورو بدیو سره سره د جدي مطالعه مخنیولې ده، جدي مطالعه کم کړې ده، کتاب لوستل کم کړې دي که څنګه؟
هو همداسې ده، البته کېدی چې یو شمېر کسان له هغه منابعو سره آشنا شي چې ورپسې ګرځېدل یا وهڅول شي، یو ډول سره اړیکې پیدا کړي، مطالعې زده کړې نړۍ سره، یو شمېر کسان ورسره باسواده شي، لیک لوست زموږ په ټولنه کې چې وي هغه ورسره لږ لږ بلد شي دی. اما واقعا یو شمېر کسان چې متمرکز زده کړه پسې وو یا دي یا مثلا مشخص ځانګړي کتابونه لولي چې هغه خپل ارزښت لري، یا په یو بل معنا سره د سلو کرو دو سو درې سوه کلونو مخکې انسانانو سره د کتاب له لارې اړیکې نیسي، دا اړیکې ډېرې سختې شوي دي. اوس موږ فقط د مجازي هویتونو سره اړیکې نیسو، د ټکنالوژۍ د کمالاتو له وجې نه، او د ژوند د بې محتوایۍ او د ډېرو سوزو او د ډېرو مطالبو د عمر د لنډوالي کیسې دي. همدا ډول به که سردرګمۍ او سرګردانۍ سره مخ کیږو. زما هغه د فکر د دې چې کاش وسو کولای زموږ نسل او پیری چې څنګه ټکنالوژي وکاروي څنګه خلک کوي څنګه واقعیان ترې
د خپل احساسات او د
ذکر یا د خپل
نسل د روزنې لپاره کار وکړ. سلامت کور ودان استاد ضیاءالحق شمس در وپوهنې او ټولن پوهنې کارپو استاد شفیع الله شینواری د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي رئیس د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی او همدارس د ټولنیزو شبکو فعال کرامت الله کرامت له تاسو ډیره مننه.